द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام چې خضر منوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ریوري جو خبری خبرونه کې هر کله و یو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
اول هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسن اقبال په خبر کې او سیمینار ته ویلي د پاکچین اقتصادي منصوبه غربي برخه باندې به ټولي منصوبه پوره کوي او ویلي د غلارې بغیر د عربونو ډالره منصوبه ممکن نه ده
سب سے پہلے فائدہ ملائی کے سیجنل کنیکٹیوٹی کا وہ خیبر پختون خواہ بلوچستانوں کے جغرافیائی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو بائی پاس کیا جا سکے
او په دغه سیمینار کې د پښتونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود د ویان د وینا اجازت نه دی ورکړل شوی. سید عالم محسود ویلي حکومت چې د پاکچین منصوبې کوم غربي سړک خبر کوي هغه په حقیقت کې مرکزی سړک دی او دا چې مرکز خیبر پښتونخوا ته دوکا ورکول غواړي.
ډیبیټ خو کته کول غواړي نو دوه اړخونه واوره. زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه خیم.
په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور سزاوار د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الرحمن نه د تیزندې کولو خواز د هیواد ستر عدالت رد کړی دی. یو حکومتي وکیل وایي خوشاله ده چې د کلونو پکې تیر شول خو آخر هم مجرم په داره وخیژول شي.
The death penalty for Mr. Mathi Rahman Nizami has been kept by the appellate division.
عراق په امریکایي بمباری کې د داعش لپاره تونلاري تربیه کوونکې یو استرالیوي تن وژلې دی. خو امریکا او روس شام الف په ښار کې د ډزبندۍ عارضي تړون ته رسېدلی دي. د امریکې خارجه چارو ویان مارک ټونر د شام په حکومت غږ کړی دی چې د ډزبندۍ احترام وکړي.
So what we want to see is them to comply, the regime to comply with the cessation of hostilities, which only applies to those who have signed up to the cessation of hostilities.
سرتي کې تاسو اوریدل و زغک شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلي د پاکچین اقتصادي رهداري منصوبه غربي برخه باندې با ټولي وادي پوره کوي او په دې باندې با د پلان تر مخه کار سرته رسوي. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر اسلامي کالج یونیورسيټي د انتظام لاندې شبي سیمینار ته د وینا په وخت احسن اقبال هغه تورونه رد کړی دي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سره مرکز په دغه منصوبه کې زیاتې کوي. خو په دغه سیمینار کې د پښتونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود نوموړي ته د وینا کولو اجازت نه دی ورکړل شوی. نوموړي ویلي هغه سیمینار ته کومې سیاسي خبرې نه کولې بلکې د دغه اقتصادي منصوبې په اړه یې راغلو خلکو ته حقیقتونه وړاندې کول غوښتل. سید عالم محسود ویلي حکومت چې د پاکچین منصوبې کوم غربي سړک خبره کوي هغه په حقیقت کې مرکزی سړک دی او دا چې مرکز خیبر پښتونخوا ته دوکا ورکول غواړي.
پاکستان کې د قومي اسمبلی د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق لا په خط کې لیکلي چې دا مسله د پارلمان ته زرته زر وړاندې کی. ښاغلی خورشید شاه د وزیر اعظم ته د مخالفه ګوندونو له خوا د کار چوکاټ په حق لا خبرداري ورکړي چې کمیشن به د پاناما لیکس د پلټنو لپاره کومه طریقه کار استعمالوي.
پاکستان وایي دوی د روسیا چین نه جدید جنگي جهازونه با اخلی کچری امریکا ورته د افسول جنگی جهازونو په خرڅ کې مالی مرستې ورنکړي. یو نړیوالې خبری ادارې فینانشل ټایمز په رپورت کې ویلي د پاکستان هوایي ځواکونه د روس جنگی جهاز SU-35 او د چین په رادار نه راتلونکي J-10 او J-20 جنگی جهازونو په اخستو غبر کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي امریکا ورته افسول جنگی جهازونه ورکوي خو اختلاف د دغه جهازونو د خرص لپاره د مالی مرستو په سر دی.
سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد سیمه کې یوه جنۍ په کوڅو کې د راخکل کېدو او وژلو وروسته د هغې مړې سوځول شوی دی. د پولیسو په وینا دغه جنۍ له دې امله وژل شوې چې هغې په شکمنه توګه د یوې بلې ښځې د خپل کور څخه تښتېدو کې مرسته کړې وه. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته لري ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د ابتابات سرکل ډی اس پی جمیل الرحمن پوینا په دغه جرګه کې د زئی ناظم پرویز په شمول 15 تنان شامل وو چې په دغه کې 43 د جرګې غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړې. نوموړي پوینا د دغه 43 تنانو سره سره د وجلې شوې جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیوا ریډیو ته زیاته کړه
اس طرح کیا گیا ہے کہ لڑکی کو وہ لا کے ادھر ایک ویران گھر تھا اس نے اس کو سیڈیشن کی ہے پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا ہے پھر بند کیا گاڑی میں بٹھایا گاڑی جو ہے ادھر لوکل لڑکا ہے نصیر
جمیل الرحمن وای د دغ جنای پر ضد چې زئی جرګې د وجلو امر وکړو نو بیا د کور نه اوچا تکړه او یو خوشی ودانای کې ورته مزرې د ویانې ورکړې او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچول ورستو د دې مړې د یو سوزکی ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکی ډبې وسوځولو. د مکول کلی زئی اوسیدونکي وای د امبرین کورنۍ ډیره کمزوري او پلاری د بلوچستان په ګډانی سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلی ته را رسیدل دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ابتاباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د بنگلادیش ستر عدالت د پنځشنبې په ورځ د جماعت اسلامي ډلې مشر متی الرحمن نظامی د مرګ سزا قائمه ساتلې ده. د دې سربیره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه کړې وه چې د تدید د مرګ سزا نه ورکول کیږي خو د عدالت لخوا دغه اپیل رد شوی دی. نظامی د قتل عام او نور ترهګرو پیښو په سزا نیول شوی دی او د حکومت لخوا په بند کې له ډېرې مودې راهیسې پروت دی.
امریکا او روس ته شامل په خار کې د دزبندۍ تړون تر رسیدلی چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل میاشت راهسې سخت جنگ کې د 200 او 80 نه زیات کسان وجل شوي دي. د شام حکومت وای دوی به علي په خار کې شبي دزبندۍ احترام کوي خو ویلي دغه تړون صرف د 2 ورځو لپاره دی. داسې هم اندېښنې دي چې د شام حکومت به د تړون نه بهر ډلې په نخښه کوي. امریکایي چارواکي وای که څه هم د دزبندۍ وروسته علي په خار کې د جګړې رپورټونه راغلي دي خو په مجموعي توګه تشدد کې کمی راغلی.
عراق کې د امریکا لخوا په هوایی بمباری کې یو استرالیایی مشکوک تن وژل شوی دی. ویل کېږي دغه تن د داعش وسلوالې ډلې لپاره ترهګر ګمارله. تېره اونۍ استرالیایي ستر جنرال خبریالانو ته ویلي دي نیل پرکاش چې د میلبورن ښار سره تعلق درلودو په موصل کې ووژل شو. ستر جنرال زیاته کړه چې پرکاش په فعاله توګه د ترهګرو ګمارلو کې او د داعش لخوا د پروپاګنډې د ویډیوګانې جاره کولو کې او په استرالیا کې ځینو ترهګرو د سیسو کې هم لاس درلودو. او د جنرال په وینا پرکاش په امریکا کې هم د بې نومه حملو لپاره داعش غړي تشویقوله.
د ترکیې وزیر اعظم د ملک دننه سیاست کې د اختلافونو وروسته د میډیا رپورټونو تر مخه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکوي. واکمن اې کې پارټي به د مې په 28 نیټه د پارټي یو مهمه غونډه کوي او ځایي میډیا وای وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي هغه به د پارټۍ د مشرۍ لپاره نامزدګۍ ته نه ودرېږي. دا هم امکان دی ترکی کې د خپل وخت نه وړاندې انتخابات وشي. صدر رجب طیب اردوان او وزیر اعظم احمد داوتوګلو د شورو په ورځ ناوخته ملاقات کړو خو په اختلافونو ختمولو کې ناکامه شوي دي. داوتوګلو د اردوان د ځینې تګلارو مرسته نه کوي چې پکې هغه آئینی بدلون شامل دی چې د هیواد صدر ته تر ټولو زیات واک اختیار ورکړی شي.
سرچینی وایي په سومالیا کې د داعش ډلې غوښتونکي یا پالونکي شمېره نوره هم زیاته شوې ده. ویل کېږي دوی ته پوځي او مالي مرستې د یمن نه ترلاسه کېږي. آبدي حسن حسین د سومالیا کې د پی آی استخباراتو پخوانی مشر ویلي کله چې تیر کال اکتوبر کې سومالیا کې داعش ډله پیدا شول نو یوازې تر د 60 نه تر 100 پورې غړي یې درلودل. خو تیر کال راهسې د دغې ډلې د تربیه کول او دا مهال د وسلوالو شمېره یې 100 نه تر 150 پورې رسېدلې ده. هغه ویلي داعش ډلې د سومالیا څنګه ګروپ یا ډلې هرکلی کړی دی او د یمن په مرسته د جنگ وسلې موټران اخیستل، ټرینران لیګل او د مالی مرستې کول هم دوام لري.
په داسې حال چې د امریکایي ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ د خپل پارټۍ لخوا صدارت ټیکټ ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی، نوموړي د مرستیال صدر څوکۍ لپاره لټون شروع کړی دی. ډونالد ترامپ چې وړاندې په کومه حکومتي یا منتخب څوکۍ نه دی پاتې شوی، د تیر شروع پر ځولي هغه د یو داسې تن لټون کوي چې د مرستیال صدارت لپاره سیاسي تجربه لري.
د اسرائیل لخوا یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ غزه کې د حماس په ځینو سیمو هوایي بمباري شوي دي. پوځ ویلي دي د دغو هوایي عملیاتو نه وروسته د فلسطین او اسرائیل په سرحد بیا اندېښنې راپورته شوي دي. اسرائیل پوځ ویلي دوی حماس کې څلور داسې ودانۍ په نښه کړي وې چېرته چې د ترهګري فعالیتونه ترسره کېدل او د دغو ګولهبارۍ پخلی یې هم کړی دی. خو حماس، فلسطین وسلهواله ډله او اسلامي جهاد ډلې اسرائیل ځواکونو ته ګواښ کړی چې د دې پر ضد دې سخت عملي ګامونه واخلي. د اسرائیل د پوځ ویان ویلي حماس داسې تونل جوړولو کې بوخت دی چې د غزه نه د اسرائیل خاورې ته تیر شي او هلته په اسرائیلي پوځ حمله وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوریدونکو زمونږ سره اوسې په دې پروګرام کې به یو شمیر ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ وروستی تاو تریخوالی، د طالبانو سره خبرې اترې، په دې باندې رپورټ لرو. اپوزیشن مشران د پاناما پیپرز په حق باندې نواز شریف ته مشوره ورکوي، دا به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د دې ترڅنګ په بنگلادیش کې د جماعت اسلامي یو مشر ته د پانسۍ سزا باندې هم زمونږ سره رپورټ شته دی. په شام کې د روس او د امریکې په مرسته چې کومه ډزبندي په الیپو ښار کې په عارضي توګه باندې شوې ده، په دې به هم موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او د دینه علاوه په ایبټ آباد کې چې د یو هلک او یو جنۍ په تښتېدو کې په مرسته باندې تورنې یوې جنۍ ته د جرګې لخوا کومه سزا ورکړل شوې وه او هغه سوځولی شوې، په دې هم رپورټ لرو. او د ډونالډ ټرمپ اولنۍ سل میاشتې به په دفتر کې سوي، د هغه به خارجه تګلاره سوي، په ملک کې دننه به د هغه څه تګلاره وي، په دې به هم موږ تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. او د دې پروګرام وروسته به تاسو د بل ډیوه ریډیو پروګرام کې مشاعره اورئ زموږ د همکار رحمان بنیری سره، دا هم اوریدل مه هیروئ. خو راځو د اولنۍ رپورټ اړخ ته. د پاکستان د منصوبه بندی او پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال نن په پیښور کې یو سیمینار ته ویلی دی چې د پاک چین اقتصادي منصوبې غربي برخه باندې به ټولې چې کومې منصوبې دي هغه به پوره کوي، او دا چې د غلارې بغیر د عربونو ډالر منصوبه ممکن نه ده. خو هم په دغه غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود ته د بلنې ورکولو باوجود هغه ته د وینا کولو اجازت نه دی ورکړل شوی. یو تفصیلي رپورټ پی د پیښور نه د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
خو سیمینار ته یو اړخیزه خبرې صرف د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وکړي، او خپل تقریر کې د هغه ټول تورونه رد کړل چې ګینې راهداري کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره زیاتې کیږي. نوموړی وایي د اقتصادي راهدارۍ په جوړېدو به تر ټولو لویه ګټه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته رسیږي، او په جغرافیایي توګه ممکنه نه ده چې دا علاقې د نظر انداز کړی شي. د غرض په وفاقي حکومت چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او سیاسي ګوندونو کوم اعتراضات کړي دي چې وفاق دې سره دې لړ کې زیاتې کوي، احسن اقبال د یو یو ذکر وکړو او وی ویل دې کې هیڅ حقیقت نشته. خو بلخوا پونتون د وړاندې نه اعلان کړو چې دا به سیاسي جلسه نه بلکې معلوماتي پروګرام وی، او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسجد ته هم د وینا بلنه ورکړې وه. خو کله چې نو موړې پونتون ته راغلو نو انتظامی ورته ول چې د سیمینار کې وینا نشي کولای، او ډاکټر سید د واپس لو په وخت ډیوه رادیو او ټي وی سره خپل خبرو کې ویل کما ته د وینا اجازه نه ونه بیا راغختم. ولی
مرتي چې کوم خبره نشو کولای نو تاسو صرف په حال کې ورته وې، ځکه چې دومره خلک خبر دي چې موږ روان یو، نو داسې په بیا خو موږ غیر حاضر شو، ډیبیټ خو بیا ونه شو. ډیبیټ خو که ته کول غواړې نو دواړه اړخونه واوره، او زه څه سیاسي خبرې خو نه کوم. که زما یوه خبره هم سیاسي وه نو زما پوزه پرې کړي، زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه ښیم.
د پونتون د انتظامیه په دې عمل نه یوازې استادان بلکې شاګردان هم خفخ کاریدل، او دوی ویل خکاری داسې چې انتظامیه په خپل خو خدا فیصله نه وکړي بلکې د وفاقي وزیر په هدایت دی ته اړ شي ودی. لکه هم د پیښور پونتون یو استاد پروفیسور ډاکټر نثار احمد چې د لړکی وای
چې کوم د دې منتظمینو پروګرام هغه چې کوم طریقه باندې یو ویو پاتې کړه او دویم ویو چې هغه کل کړه مړ کړه، د دې مطلب د چې اسلامي کالج چې د خپل علمی سطح د لیول ته ورزول دا چې په یو علمی ډیبیټ باندې هغه دانش برداشت کول چې پای باندې دویم اپینین ورول شي په دې عمل باندې ز د دې ادارې باندې ز خپل د دې سټوډنټ پاتې شم ز افسوس کوم او د دې انتظامی دا کارکردګي چې دا کار چې کوم دی د دې مزمت کوم
او وايي باید وفاقي حکومت هم د مخالف رائے او ردو زغم پیدا کی او منطقي جواب وایي سرګند د دې د خیبر پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې تحفظات لري د لړکی سوزل ټول ګوندیس کانفرنسونه کړي دي او د سملې نه قراردادونه هم منزور شوي دي خو دا غي باوجود هم تر دې دمه د وفاقي حکومت نه دې پروژې کې مطمئن نه دي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دوام لري تاسو دغه راپور چې د مدثر شاه واوریدلو چې د چین او پاکستان ترمنځ د غربي اقتصادي لارې په حق لو او په همدې حقل باندې یو بل راپور هم لرو چې په سی پیک باندې یا د چین او پاکستان ترمنځ د غربي اقتصادي لارې باندې سیاسي پوهان سوای سیړونکو سوای هغه سیاسي غړي چې په دې لارې تللی دي هغه سوای د دې لارې په حق له دغه ټول تفصیل تاسو وړاندې کوي عدنان بیټنی په دې ریپورت کې
د سینټ سی پیک سټینډ کمیټې مشر سینیټر داود اچکزی په مشرۍ 15 کسیزه د لارې جایزه اخستو وروسته ویلي حکومت په دې لارې تر دې وخته پورې څه عملی کار نه دی شروع کړی د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف سږ کال جنوري میاشت کې ټول ګوندیز غونډې پر مهال ویلي و غربي لارې د دوی لومړنۍ ترجیح ده او د خبرې ضمانت هم ورکړی وو د سینټ سی پیک سټینډ کمیټې مشر او عوامي نېشنل پارټۍ سینیټر داود اچکزی ټی رادیو ته وویل د دغې لارې جایزه اخستو وروسته دوی ته د سی پیک منصوبې څه شی په نظر نغلل هغه ویل په دې منصوبه تر دې وخت پورې وزیر اعظم څه عملی کار نه دی شروع کړی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وویل وزیر اعظم لخوا د راداري منظوري هم نه ده ورکړې شوې هغه زیاته کړه وزیر اعظم په دې خبره پښتون اولس دوکه کوي د پیپلز ګوند سینیټر روزی خان کاکړ وویل د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف بد نیته ده او غواړي د پاک چاینا راداري ټوله ترقی په پنجاب صوبه کې وشي کارپوه ډاکټر سیدالب محسود چې اولسی تحریک د لارې د سی پی غربي لارې په حق زیات کار کړی خپل نظر یې داسې راسره شریک کړی
دا به داسې واخلو چې دوی کاریډور نه راکوي دې مطلب دا دی چې دوی دهشتګردي نه ختموي چدی په پنجاب کې دهشتګرد مراکز نه روانوي دې مطلب دا دی چې دوی دغه لوبه نه بندوي
اخو ته خیبر پښتونخوا صوبه حکومت هم په مرکز نیوه کې کوي او وایي وړکو صوبو ته حق نه ورکول کیږي د نواز حکومت وایي په منصوبه کې چا سره هم زیاتې نه کوي او ټول صوبو ته یو شن حق ورکړل کیږي یړ دی ویری پاک سینا اقتصادي راداري زړه لاره د ډېر اسماعیل خان لاره و چې پکشي صنعتي زون ریلوي ټریک او فایبر اپټیک په شمول یو شمیر نورې غټې منصوبې شاملې وي خو اوس دغه منصوبه پنجاب صوبې تا بدل کړی شوې ده عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه غواګی سا او رازو یو بل راپور ولورې ته چې پاکستان کې د قومي سملې د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه ویلی دی چې د هیواد وزیر اعظم ته یو خط لیکلی هغه کې ویلی دی ورته چې د پاناما لیکس په حق لا د مسله د پارلمان ته وړاندې کی او خغلی خورشید شاه وزیر اعظم ته د مخالفه ګوندونو لخوا د کار چوکاټ په حق لا هم خبرتاري ورکړې ده په دې حق لا یو راپور لرو چې اورنګزیب خان د سیمینار لګلې ده تاسو ته وړاندې کوو
من مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي دي چې دې تګلارې کې داسې یو خبره هم شامل نه ده چې حکومت پرې عمل نشي کولی. او وزیر اعظم ته د خط لیکلو مقصد هم دا دی چې چرته سبا حکومت دینه انکاري نشي چې دوی په دې تګلارې خبر نه وو، او دا تګلارې د نورو سیاسي ګوندونو سره په اتفاق جوړ کړی شوې ده، او په دې کې وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه نه ده شوې. او وزیر اعظم ته پکار دی پارلیمان ته راشي او په دې حق له پارلیمان په اعتماد کې واخلي، ځکه چې دا پارلیمان د 10 کروڑ خلکو نماینده دی.
پرائم منسٹر کو بھی موقع فراہم کیا ہے کہ آپ بھی آ کے اپنے تفصیل آ کے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی ترجمان ہے.
دوی وی د وزیر اعظم د استعفی غوښتنه نه ده شوې او جګړه نه غواړو، بلکې د مسلې حل غواړو، او وزیر اعظم ته دا موقع ورکوو پارلیمان کې د دې وضاحت وکړي. پاکستان پیپلز ګوند په شمول نه سیاسي ګوندونو په نامه لیکس د پلټونو لپاره د جوړیدونکو عدالتي کمیشن لپاره 15 ضابطه کار په اتفاق منظور کړی دی، خو په دې کې د وزیر اعظم د استعفی خبره شامل نه ده. البته په دې کې په 3 میاشتو کې وزیر اعظم او د دوی فامیل د احتساب غوښتنه شوې ده. دغه شان په پاناما لیکس کې د چا نامې راغلي دي، د هغوی احتساب غوښتنه هم شوې ده، او د دې لپاره د 1 کال وخت ورکړی شوی دی. د تګلارې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف کال 1915 نه تر اوسه پورې د خپلو اساسو تفصیل به هم ورکوي، او په دوی چې کوم تورونه لګېدلې دي د هغوی وضاحت به هم کوي. خو تېر ورځ حکومت د تګلار رد کړی وه، او ویلي وو چې د نهکاره د اپوزیشن یوازې وزیر اعظم په نښه کوي. په نامه لیکس کې د خبرې چې وزیر اعظم زامن آفشور کمپنیانو ملکیت لري موجوده حکومت د سخت فشار سره مخ کړی دی، او د وخت په وزیر اعظم ټولو نه زیات دا تنقید روان دی چې دوی بار ملکي سرمایه کارو ته پاکستان کې د سرمایه کاري بلنې ورکوي، خو خپل اولاد یې دا پاکستان پر ځای نور هیوادونو کې سرمایه کاری کوي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوریدونکو زموږ سره اوسېږي یو شمېر رپورټونه او مرکې به تاسو په دې پروګرام کې اورئ. د امریکې لخوا پاکستان ته د F-16 جنگي جهازونو کې د مالی مرستو ورکولو نه انکار، وروستو پاکستان سره آپشنس یا لارې سری. په دې هم به تاسو ته موږ رپورټ وړاندې کوو. ایبټ آباد ښار کې یوه جنۍ سوځبلې شوې ده چې د یو هلک او د جنۍ په تختولو کې په د کور نه په تختیدو کې په مرسته باندې دا تور نکلی شوې ده. دا فیصله جرګې کړې ده. په دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د جماعت اسلامي په بنگلاديش کې یو مشر ته د 500 په سزا هم زموږ سره رپورټ شته دی. او د دې پروګرام د ختمېدو وروسته به تاسو د ریډیو ریډیو پروګرام نن اوري مشاعره زموږ د همکار رحمان بنوري سره. خو اوس راځو. پاکستان وای دوی تمه لري چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره به د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې بیرته پر ځای شي. دا خبرې په داسې حال باندې پاکستانی چارواکو کړي دي چې د افغان طالبانو یو 3 کسیزه پلاوی 13 هفته د پاکستانی چارواکو سره په پاکستان کې لیدل کتل کړو. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د انګریزي جبې ورځپاڼه ډان په خپل یو خبر کې د نامعلوم پاکستانی چارواکي د خپلې لیکي چې د پاکستان په سفر راغلي د افغان طالبانو استادو خپل خبرو کې د دولت سره بيخي د مذاکراتو نه انکار نه وکړي، او طالبان په افغانستان کې د جوړیدونکو چاپیریال جاج اخلي. ښکارا دی چې 13 هفته قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی او مولا عباس باندې ګډ یو پلاوی د پاکستان دورا کړی وو، او د خپل سفر دوران یې د پاکستانی چارواکو سره هم لیده کات کړی وو. ورسپانه د پاکستانی چارواکي د قول ادا هم لیکي چې د طالبانو د مستقبل تګلارې د افغانستان په جنگي صورتحال او د امن مذاکراتو په حق له د افغان دولت په دریز باندې اړه لري، او دغه چارواکي زیاتوي کچره افغانستان کې وربند وشي او افغان دولت د خبرو په حواله خپل پوزیشن سرګن کړي نو طالبان دوباره د خبرو میستا راتلی شي. د غرنګ د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار خاغلی سرتاج عزیز هم 13 ورځ د امن خبرو بیا پیل کېدو امید سرګند کړی وو، او ویلیو چې د طالبانو لخوا د کوم لوی عملیاتو نه پیل کېدل دا امید ورکوي چې دغه ولاړې خبرې ډېرې زر بحال کی دیشی۔
تو اگر یہی صورتحال کچھ ایسا رہی تو مجھے امید ہے کہ شروع ہو سکتے ہیں ڈائیلاگ۔
دی وائی دا طالبان لخوا دا پسرلی دا بریدونو اعلان شوی دے، خو ہغوی لا تر اوسا پورے پا کم لوی عملیاتو لاس ہم ندے پورے کڑے، او کو دا غزمکنی صورتحال مستحکم پاتی کی گی نو تم لری چی خبر با یو وارے بیا پیل شی۔ دا افغان چارو ماہر او سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی دا پاکستانی چارواکو دا افغان امن عمل دا بیا پیل کے دو دا خوشبینے لوی علت دا افغان طالبانو پاکستان تا روستے سفر بلی خو زیاتوی۔
نو دا خبر ہے چی سو پوری چی دا سی سو اقدامات نہیں شوی چی او خم ماحول جوڑ شی او یا دزبندی ہو شی یا دزبندی کی نکی گی دا سی غٹ غٹ بریدونی نکی گی یو بل خلاف تورونا نلگی دا غا دا میڈیا دلارے کم تورون لگی دے ماندے و بندیز لگی نو بیا با ما پا خیال ماندے سنگا سا حالات خکی گی۔
افغان طالبانو روان کال دا مارچ پمیاش کے دا سلور حیوادونو دا مصالحتی ڈلی لخوا دا امن عمل برخی جوڑے دونا انکار کڑے وو، او دا حقی را پا دے خوا تسلسل سرا دا افغان دولت او بحر ملکی زواکونو پا زد بریدونا کوی۔ خود کابل بریدون رستو افغان دولت هم د مفاهمت په حواله خپل دریس کې د سختې راوستلو پترس کې پاکستان څخه په خپل خوره موجود افغان طالبانو او د هغوی د پټو جالو پر ضد د کاروای غوښتنه کړې وه، او نامتو صحافي طاهر خان وای چې افغان دولت هم غوښتل چې د طالبانو سره امن خبرې د هغوی د پسرلی عملیاتو د پیل کېدو نه وړاندې شروع شي۔
افغانستان غوښتل دا خبرې شروع شي، طالبان پسرلی عملیات دا غی اعلان نه کیږي، لیکن دا کارونه شوی دي نو حالات اوس سم نه دي، لیکن ډېر زر بتا سووره چې طالبان هم د خبرو مست راغله۔
پاکستانی چارواکي دا هم وای چې افغانستان پاکستان امریکای او چین باندې مشتمل د سلور اړخیزه مصالحتي ډلې د راتلونکي غونډې د پاره هم سلا مشورې روانې دي، او وای دا غونډه هغه وخت کې دي شي چې کله د افغانستان امن عمل د اړخ ٹاکنا اوشی۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو رضر روخی جی نپکتو ویلو نبا دیر خلق من کروخی جی۔
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی۔
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي۔
ځان تکړه کوي حسینه، د ایوز خان خوب رښتیا شي۔
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي۔
خبری خبرونه لا دوام لري، او سوشي بو کې بر ازو تاسو ته تازه او مهم خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو، خو زموږ سره اوسئ۔ خود خبری خبرونه نو وروسته تاسو نن با مشاعره اوري د رحمان بونيري سره، او دغه مشاعره نه تاسو کولی شئ چې خوند واخلي، ګډون هم پکې کولی شئ۔ د ټلیفون شمیرې دي 00120220150403، از مون سره اوسئ۔ مونږ بس په څو شیبو کې راځو، تاسو ته به خبرونه وړاندې کوو۔
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدون کو د ڈیوا ریڈیو خبر خبرونه لا دوام لري ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه محمد اکرام
نن د پنځم به ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې اته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 نیمې بجې دي یو ځل بیا ستاسو په مرګ ورځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال پیښور کې یو سیمینار ته ویلي د پاکستان اقتصادي منصوبې غربي برخه باندې با ټولې منصوبې پوره کوي او ویلي د غلارې بغیر د عربونو ډالر منصوبه ممکن نه ده
سب سے پہلے فائدہ بتائیں گے ریجنل کنیکٹیویٹی کا وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہوں گے جغرافیائی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو بائی پاس کیا جا سکے
په بنگلہ دیش کې د جنگي جرمونو په تور سزاوار د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الرحمن نه د نتی زندي کول خواز د هیواد ستر عدالت رد کړي دي یو حکومتي وکیل وايي خوشاله ده چې د کلونو په کې تیر شول خو اخر به مجرم په دار وخی گول شي
We are happy that the death penalty for Mr. Matthew Ramanizami has been kept by the appellate division.
او عراق کې په امریکایي بمباری کې د داعش لپاره اتوندلاري تربیه کوونکې یو استرالیوي تن وجل شوې دي اخوا امریکا او روس ته شامل په خار کې د ډزبندۍ عارضي تلون ته رسیدلي د امریکای خارجه چارو ویان مارک ټونر د شام په حکومت غږ کړی دی چې د ډزبندۍ احترام وکړي
So what we want to see is them to comply, the regime to comply with the cessation of hostilities, which only applies to those who have signed up to the cessation of hostilities.
سرتي کې تاسو اوریدل وزغک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلي د پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې غربي برخه باندې با ټولې وادي پوره کوي او په دې به د پلان تر مخه کار سرته رسوي د خیبر پختونخوا سرخار پیښور اسلامیا کالج یونیورسيټي د انتظام لاندې شبي سیمینار ته د وینا په وخت احسن اقبال هغه تورونه رد کړي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان سره مرکز په دغه منصوبه کې ګینی زیاتې کوي خو په دغه سیمینار کې د پختونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود نوموړي ته د وینا کولو اجازه نه ورکړل شوې هغه ویلي سیمینار ته یې کومې سیاسي خبرې نه کولې بلکې دغه اقتصادي منصوبې په اړه راغلو خلکو ته حقیقتونه وړاندې کول غوښتل سید عالم محسود ویلي حکومت چې د پاک چین منصوبې کوم غربي سړک خبره کوي هغه په حقیقت کې مرکزی سړک دی
پاکستان کې د نېشنل اسمبلی د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق له پخت کې لیکلي چې دا مسله د پارلمان ته زر تر زره وړاندې کړي بلې لوري ته سرچینې وایي چې د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد سیمه کې یوه جنۍ په کوڅو کې د راښکل کېدو وژلو وروسته د هغې مړی سوځول شوی دی د پولیسو په وینا دغه جنۍ له دې امله وژل شوې ده چې هغې په شکمنه توګه د یوې بلې مېرمنې د خپل کور څخه تېښته کې مرسته کړې وه
پاکستان وای دوی به د روس یا چین نه جدید جنگی جهازونه اخلي که چېرې امریکای ورته د اف 16 جنگی جهازونه په خرڅ کې مالی مرستې ورنکړي یوې نړیوالې خبری ادارې فینانشل ټایم په یو رپورت کې ویلي د پاکستان هوایي ځواکونه د روس جنگی جهاز اس یو 35 او د چین په رډار نه راتلونکي جی 10 او جی 20 جهازونه په اخستو غبر کوي
اخوا د بنگلاديش ستر عدالت د پنځشنبه په ورځ د جماعت اسلامي ډلې مشر متی الله رحمان نظامی د مرګ سزا قائمه ساتلې ده د دې سربېره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه کړې و چې د دې د مرګ سزا نه ورکول کیږي خو د عدالت لخوا د دغه اپیل رد شوې ده
امریکا او روس ته شامل په خار کې د ډزبندې تړون ته رسیدلې دي چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل د میاشتې راهیسې سخت جنگ کې د 200 او اتیاو نه زیات کسان وژل شوې دي د شام حکومت وایي دوی به علي په خار کې شوې ډزبندې احترام کوي خو ویلي دغه تړون صرف د 2 ورځو لپاره دی
عراق کې د امریکا لخوا په هوایی بمباری کې یو استرالیایي مشکوک تن وژل شوی دی ویل کېږي دغه تن د داعش وسلوالې ډلې لپاره ترهګر ګمارله تېره اونۍ استرالیایي ستر جنرال جورج خبریالانو ته ویلي دي نیل پرکاش چې د میلبورن ښار سره تعلق درلودو په موصل کې ووژل شو ستر جنرال زیاته کړې ده چې پرکاش په فعاله توګه د ترهګرو ګمارلو کې او د داعش لخوا د پروپاګنډې ویډیوګانې جاري کولو کې په استرالیا کې ځینو ترهګرو دسیسو کې هم لاس درلودو
د ترکی وزیر اعظم د ملک دننه سیاست کې د اختلافونو وروسته د میډیا ریپورټونو تر مخه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکوي. واکمن پی کی پارټي به د مې په 28 نیټه د خپل ګوند یو مهمه غونډه کوي او ځای میډیا بای وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي هغه به د پارټي د مشرۍ لپاره نامزدګۍ ته بیا نه ودرېږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ. په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر ته د پانسۍ په حق له هم رپورټ لرو. په شام کې د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د ځبندې په سر هم رپورټ لرو. او د دې پروګرام وروسته به تاسو په بلډ بار ریډیو پروګرام کې نن مشاعره زمونږ د همکار رحمان بونیری سره اورې. خو اوس چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې کومې مهمې مقالې لیکل شوې دي، دې ته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړي.
نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د امریکای د ریپبلیکن پارټۍ د صدارتي امیدوار د ډونالد ټرمپ او د ده د سیاسي خیالاتو او منصوبو په باب له یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ټرمپ او د امریکای د قیادت یا مشرتابه مستقبل. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای په صدارتي انتخابي مهم کې د ډونالد ټرمپ راپورته کېدل تر اوسه پورې یو ګپ ګڼل کېدو، خو اوس هر کله چې ډونالد ټرمپ د خپل ریپبلیکن پارټۍ د صدارتي امیدوارۍ حتمی نامزدګي ترلاسه کول یقیني کړی ده، نو اوس د امیدواری د غب خبره پاتې نه ده. اخبار لیکي چې نن ورځ حالات د ریپبلیکن پارټۍ امریکای او د دنیا د پاره د انتهایی فکر او پریشانه حالات دي، ځکه چې ډونالد ټرمپ د شخصیت، قابلیت، پوهې او د تجربې لحاظ سره د امریکای د صدارتي منصب قابل نه دی. ډونالد ټرمپ خپل ټول انتخابي مهم کې خپل تقریرونو کې بهر نه راغلو خلکو او خزونه د کرکې او نفرت کولو د خپل خوې سرګندونه کړی ده. د خلکو ته خپل تقریرونو کې دا هم ثابته کړی ده چې دی په هر چا شک او ګمانونه کوي او هر څوک ورته بو بلاخکاری. فاینانشل ټایمز لیکي چې د ریپبلیکن پارټۍ دوه پخوانو امیدوارانو میټ رامنی او جان مکین په صفاټکو کې د ډونالد ټرمپ مخالفت کړی دی. مضمون زیاتی دا ډیر د افسوس مقام دی چې د ابراهام لینکن او د ډوایټ آیزنهاور غوندې د عظیمو امریکانو صدرانو پارټي وا د صدارت دپاره د ټرمپ په شان یو خوشامد پسند او خود پسند بنیادم خپل امیدوار نامزد کړي. ریپبلیکن پارټۍ ټرمپ له د خپل نامزدګۍ په ورکولو یقینا چې د خپل زوال تخم کرلې دی. فاینانشل ټایمز نور لیکي چې د ډونالد ټرمپ د انتخابي مهم تر دې دمه پورې کامیابی د امریکای د ووټرانو په باب له هم ډیر پریشانه تپوسونه راولاړ کړي دي. ډونالد ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د کچپی که حرکتونو سره سره ناروا او بیسړیتوبه پالیسی بیانونه ورکړي دي چې مکسیکو ته د دیوال وهلو او په امریکا د مسلمانانو د بندولو خبرې هم پکې شامل دي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې ډونالد ټرمپ د امریکای د بیا یو عظیم ملک جوړولو خبره کوي، خو په حقیقت کې به ټرمپ که صدر شو نو دی به د امریکای د عالمی قیادت، حیثیت او آزاد بین الاقوامي نظام ته سخت نقصان ورسوي، کم چې په یو مضبوطه امریکا اړه لري. ډونالد ټرمپ خپلو تقریرونو کې د جاپان، سویلی کوریا او د یورپی یونین غوندې د امریکای د نږدې اتحادیانو ډیر سپکاوی کوي. دی د امریکای د عالمی اتحادونو سخت مخالف دی او تجارتي او کاروباري معاملو کې سخت ایرسی دی او په هر څه کې خپل فایده لټوي. خو د امریکای په سرکاري محکمو کې ناس د ډونالد ټرمپ مرستیالان وایي چې ډونالد ټرمپ ته د خپلو تقریرونو په رڼا کې قتل نه دي پکار. اصلي ټرمپ یو ډیر هوښیار کاروباري شخصیت دی او که د صدر شو نو د صدارت دور به ډیر سودمن او د خوشحالو دور وي. خو په تیرو څو میاشتو کې چې ډونالد ټرمپ خپلو تقریرونو کې سویلی دي، دا په اسانه د هیرولو نه دي او خلک دا ګڼي چې د دنیا د ټولو نه په طاقتور سیاسي منصب د ډونالد ټرمپ ناستې به د لویې تباهۍ سبب وي.
قدر من اوریدونکو زو یو بل ریپورت ولورته. خو د دې تر مخه چې د راپور ولورته لاړ شو، تاسو ته بیا هم یادونه وکړو چې نن مشاعره به وي او د رحمان بونيري صاحب سره به تاسو دغه مشاعره اوري او خوان پتري اخلي. رازو د راپور لور ته چې د بنگلاديش ستر عدالت د پنځمې په ورځ د جماعت اسلامي دلی مشر متیو رحمان نظامی د مرکز سزا قائم ساتلې ده. د دې سربېره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه وکړه چې د مرکز سزا دې نه ورکول کیږي ورته او اپیل کړي وو، خو د عدالت لخوا د اپیل رد شوی دی. نظامی د قتل عام او نورو ترهګرو پیښو په سزا نیول شوی و او د حکومت لخوا د ډیری مودې راهیسې په بند کې پروت دی. په دې هکله نور تفصیل لري تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل رپورټ کې.
د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متیو رحمان نظامی د پانسی په خلاف اپیل رد کړی دی. د اپیل رد کېدو وروسته د څه وخت هم د څه وخت هم پانسی کېدلی شي. د جرمونو د نړیوال ټریبیونل وکیلا تورین افروز وای د ډیر وخت اخست دی.
As a prosecutor, I'm very happy that finally this case, which has been the longest...
د یو سرکاري وکیل په توګه زه ډیر خوشاله یم چې دا اوږده مقدمه نن نتیجې ته رسیدلې ده. موږ ډیر خوشاله یو چې اپلیټ ډیویژن د هاغلی متیو رحمان نظامی د مرګ سزا په خپل ځای ساتلې ده. د دې خبرې ډیر وخت وشو، 15 کاله تیر شو، خو اخره کې رښتیا وګټله. د جماعت اسلامي مشر متیو رحمان نظامی کال 1991 کې د ازادۍ د جنگ په وخت د جنگي جرمونو په تور کې ککړ بلل شوی وو. دته د لوی بشر وژنې، جنسي تیری او د پوهاندو د وژنې په سازشونو کې سزا شوی وو. سرکاري وکیلان داوه کوي چې د پاکستان پلوه ملیشا ډلې البدر جوړولو ذمہوار دی. دغه ډلې د جګړې په وخت لیکوالان، ډاکټران، صحافیان وژلي وو. د دفاع وکیل خاندیکر محبوب حسین وای راتلونکي نسلونه بعد د فیصله د صحیح او غلط اندازه کوي.
جېتو سپریم کورټ آئینونو جاي او آئینونو جاي
څنګه چې سپریم کورټ هغه قانون او د دې قانون د لارې مقدمه کتلې ده او خپل فیصله یې اورولې ده، زه په دې نه ویل غواړم. زه به دا ووایم چې راتلونکي نسلونه به د دې قانون او د دې د صحیح استعمال اندازه لګوي. کېدلی شي دوی دا قانون او د دې قانون د لاندې دا مقدمه غلطه وبلي. د مقدمه په وخت د عدالت بهر خلکو هغلی نظامی ته د پانسی سزا بحال ساتلو باندې خوشحالي څرګنده کړې. د عدالت د فیصلې په وخت او بیا وروسته د حالاتو لپاره د حکومت کوټلي حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. د حقونو نړیوالې ادارې وای دا مقدمه په نړیوال اصولو پوره نه وه.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
اوس تاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګرانو اردوونکو مونږ تاسو ته څنګه چې وخت په خوېلې نن به تاسو په بل ډیو ریډیو پروګرام کې مشاعره زموږ د همکار رحمان بونيري سره اوریدلې مهیروي او اوس راځو یو رپورت اړخته. امریکا او روس ته شام علي پوخار کې د ډزبندۍ تړون تر رسیدلې دي. د غلطه د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل د میاشتې راهیسې سخت جنگ کې د 250 زیات کسان وژل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورٹ کتاب ساده منګه همکارا ماوش چلیل بلاندې کوي.
د امریکا او روس لخوا فشار روستو د شام حلب خار کې شامی حکومت او یاغي ډلو د اته سلوخ ساتلو لپاره د ارزي دز بندې اعلان کړی دی. دین وړاندې د تیر نه او شورو منځنی شپې د خار کې یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سختې جګړې کې ګڼ شمیر خلک وژل شوی دي. د شامی عسکرو وینا ده چې دا دز بندی به د زیارت دروځي د ځای وخت مطابق یو بجې شروع کیږي او اته سلویخ سات پورې به برقراره وي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د دې معاهده ستاینه کړې ده او ویلې دي چې موږ تمه لرو چې د ډزبندې سره به په حلب کې جاري جګړه په مکمله توګه ختم شي. د نوړاندې شام کې د انساني حقوقو څارنه کوونکي یو تنظیم ویلی وو چې د تیر نه ماښام یاغیانو د حکومتي کنټرول لاندې سیمې اړخ ته پیش قدمي وکړه، خو د شروع سحر هغوی په شاو تمبولې شو. تنظیم تر مخه دا په تیر یو کال کې شوې تر ټولو بدترینه جګړه وه. تیر دو ہفتوں کے حلب کے شب سختی جگڑے کے 300 پورے خلق وجلی شوی دی. شام کے امریکہ اور روس پر منزگر توب دا فروری آخر کے دا ڈز بندے معاہدہ شوی با کمہ چی اس ختم دو تنیز دیدا دا سے اندیخنی ہمشتا چی دا شام حکومت با دے معاہدے کے برخ ناغستون کی ڈلی پنخہ کوی. امریکائی چاروا کو ویلی دی چی دا ڈز بندے معاہدہ عملی کے دو روس تو ہم پا الیپو کے دا جگڑے رپورٹ نراغلی دی خو پا مجموعی توگا تشدد کچے کے کمی راغلی دی. د تیر نه پرول د یاغیانو یو اتحاد د حلب خار غربی برخه اڑخت پیش قدمی کړي وا. ټولش په دوانو خو لخوا بمباری کیده او د شروع پروسم جګړه جاری وا. د بشری حقوقو تنظیمونو تر مخه د ډزبندې موده ختمې دورستو حکومتي جنگی جازونو د دمشق په مضافاتو کې د یاغیانو کنټرول لاندې سیمو باندې خو او شا شل هوای بریدونه تر سره کړي دي. د شروع پروس د امریکای خارجه وزارت اعلان کړي چې ډزبندی غزولو لپاره روس سره اتفاق شوه دي. النصرہ او القاعدہ ترہگر ڈلے با ڈز بندے کے شامل نوی. شامی حکومت او اتحادی روس ویلی چی حلب کے صرف دا نصرہ ہدفون پنخ کی گی خو شام کے دا حزب اختلاف او امریکہ الزام دے چی پدی بریدونوں کے عام وگڑی ہم بے دریغ پنخ کولی کی گی.
قدر من اوریدون کو تاسو دا مخکینه راپور اوریدو رزو سیو بل راپور ولوري ته چې استرالیا کې دا سیو فلم یا ډاکومنټری په شان یو فلم جوړ کړی دی چې هلته د کډوالو ستونزې ښکاره کوي او دا دومره سفر او دومره ستونزه په ځان ګالل او دا غینه وروسته استرالیا ته رسیدل او هلته بیا د کډوالو یا د ماجرینو یا د پناه غوښتونکو ژوند په څه حال دی هغه هم پکې ښکاره شوی دی. او د دې ترڅنګ دا چې عراق کې د امریکا لخوا په هوایي بمباری کې یو استرالیایي مشکوک تن وژل شوی دی او ویل کیږي دغه تن د داعش وسله والې ډلې لپاره ترهګر ګمارله. دغه تن چې تاسو ته مو وویل چې استرالیایي وو او هلته یې داسې ویل کیږي چې پرکاش نومېده او په امریکا کې هم د حملو پلانونه درلودله. په دې هکله تاسو ته یو تفصیلي رپورټ لري زمونږ همکار بختور شاه.
چیسنگ ازایلم د دغه دستاویزی فلم نوم دی چې آسکر ایوارډ ګټونکو ایوا آرنر پکې د آسټرالیا هغه پالیسی په ډاګه کړي چې د سیاسي پناه غوښتونکو یا پناه غزینو د تمبولو د پاره عملی ده او ډیر خلک ترې ناخبره هم دي. په دغه دستاویزی فلم کې خودل شوی چې آسټرالیا غیر قانوني پناه غزین د خپل پولې نه بهر په پاپوا نیو ګینی او د ناورو په جزیرو کې په کیمپونو کې بندوي. هر څه که د استرالیا د قانون مطابق پناه غزینو د پاره جوړ کیمپونو ته د میډیا او خبریالانو ورتل غیر قانوني دي. خو میرمن ایوا آرنر چې په خپل د استرالیا د خود امریکای په لاس انجلس کې کار کوي وای په خی را دی کړی و چې په دغه کیمپونو کې سروان دي خلکو ته ښکارا کړی.
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations
under the refugee convention. او دا چې مونږه د پناهګزینو د نړیوال کنونشن خلاف ورزي کوو او زما په خیال د هغې یو وجه دا ده چې د استرالیا حکومت له تیرو 15 کالو دغه کار په پټه کوي. یو خبریال، یوې میډیا، یو فلم جوړونکي ته اجازه نشته چې دغه کمپونو ته ورشي. ما غوښتل چې د استرالیا اولس په دې خبر کړم چې د دوی د ټکس پیسې چیرته ځي.
د فلم جوړون کې میرمن آرنر چې په خپل د پولند نه د یو يهودي کډوال لور ده هیلمند ده چې د هغه د دې فلم سره بعد استرالیا اولس د حکومت نه غوښتنه وکړي چې بهر ملکونو کې د کډوالو لپاره جوړ خپل کیمپونه بند کړي. نو موړې وای دغه فلم چیسنګ ازایلم د هغه د ژوند یو ګران منسوبه و خو غوښتلې د پناګزینو سره د استرالیا د حکومت دغه سلوک په ډاګه کړي.
The camps are horrific. People live in abject poverty.
هغه کمپونه بوګنون کې دي. پناه غزین په زړو خیمو کې پراته دي. مونږ په نړۍ کې داسې یوازې هوا دي چې ماشومان هم د نامعلومه وخت پورې په بند کې ساتو. په دغه کمپونو کې خزي، سړی او ماشومان دي چې په کې د خزو او ماشومانو سره جنسي زیاتی هم کیږي. ځکه زه وایم دغه کمپونه بوګنون کې دي.
هر څه په دغه دستاویزی فلم کې میرمن ایوا آرنر د استرالیا حکومت لخوا د غیر قانونه پناه غزینو سره په کمپونو کې د زور زور زیاتی یو بوګنون کې تصویر نړۍ ته خودلې ده. خو د استرالیا حکومتي چارواکي د دغه کیمپونو مرسته کوي او وای دغه سختې نور غیر قانونه پناګزین د استرالیا نه تمبوي او داسې د یو شمیر غیر قانوني پناګزینو ژوند بچ کیږي. څوک چې استرالیا کې د سیاسي پناه اخیستو لپاره خپل او د خپل کورنۍ ژوند په لوی خطر کې اچوي چې اکثره پکې په سمندر کې هم ډوب شي. استرالیا د غیر قانوني کډوالو لپاره د مانوس جزیره کې بندیخانه جوړې کړې دي. د پاپوا نیو ګینی وزیر اعظم پیټر او نیل وای تیره میاشت د پاپوا نیو ګینی سپریم کورټ دغه بندیخانه غیر قانوني ګرځولې او د بندولو اعلان یې کړی.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سې به لیکئ voanews.com.
وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده. قدر من اوریدونکو تاسو د دی ورجو ویډیوي راپورونه هم کولای شي چې ووینه یا د غټول راپورونه به د وی او ای دی وا په فیسبوک باندې هم پراته وي او د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولای شي چې دغه تازه خبرونه او مهم موضوعات په د دی ورجو په ویب باندې هم اول ولې رازو د راپور ولوري ته وړاندې مهم تاسو ته ویل د خیبر پښتونخوا په ایبټاباد سیمه کې چې کومه پیښه شوې چې یو جنې په کوڅو کې د راخکل کېدو وژلو وروسته د هغې مړې هم سوځول شوی وو او دغه کار یو پنځلس کسیزې جرګې چې پرویز په نوم یو تن مشرې کولې هغه راغوښتې وه او د امبرین په نوم چې دغه نجلۍ وه د دې د وژنې امر یې ورکړی وو. په دې هکله تاسو نور تفصیل لري احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د پولیس چارواکو په وینا د ابتابات خواته د ګلیاتو سیمې مکول کلی 15 کلنه امبرین د وجلو وروستو سوځولو امر ځای جرګې کړی وو او په دغه وجل شوی جنای دا تور وو چې د خپلې مرګرې سایما چې د کلی نه د خپلې خوښي د واده دپاره تښتېدلې وه د هغې سره یې په تیښته کې کومک کړی وو. د ابتابات سرکل ډی اس پی جمیل الرحمان په وینا په دغه جرګه کې د ځای ناظم پرویز په شمول 15 ستنان شامل وو چې په دغو کې 43 د جرګې غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړې. نوموړي په وینا د دغه 43 تنانو سره سره د وجلې شوي جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیوا ریډیو ته زیاته کړه
اس طرح کیا گیا ہے کہ لڑکی کو وہ لا کے ادھر ایک ویران گھر تھا اس نے اس کو سیڈیشن کی ہے پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا ہے پھر بند کیا گاڑی میں بٹھایا گاڑی جو ہے ادھر لوکل لڑکا ہے نصیر.
جمیل الرحمان وای د دغه جنای پر ضد چې زئی جرګې د وجلو امر وکړو نو بیا د کور نه اوچا تکړه او یو خوشي ودانای کې ورته مزرې د ویانې ورکړې او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچولو وروستو د دې مړې د یو سوزکی ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکی ډبې وسوځولو. د ګلیاتو مکول کلی خلکوای په جرګه کې هغه تن خپل هم د غړي په هیڅ ناس وو چاچی دغه د کلی نه تښتېدلې جنای سایما په خپل سوزکی ډبې کې ابتابات ته رسولې وه او د هغې په تیښته کې کومک هم کړی وو. خو دغه تن نصیر چې زورور ګڼل کېږي نو د هغه په خپله خوښه جرګې د هغه د ګاډي دننه د وجلې شوي امبرین د مړي سوځولو پرېکړه وکړه. د ډي اس پي جمیل الرحمان په وینا دغه د جرګې 43 تنانې نیول دي او د نورو د لټنې لپاره په سیمه کې چاپې هم روانې دي. دیوای په دغه مقدمه کې دوه مهم ککړ تنان پټ شوی دي خو د هغوی د لټنې دپاره هم کاروایانې کوي او ډېر زر به یې ونیوي. د ده په وینا مقدمه د ترهګرۍ خصوصي عدالت ته اورونې دپاره سپارلې شوې ده او نیولې شوي تنان د 14 ورځو په ریمانډ د عدالت څخه خصوصي ټیم ته ورکړلې شوي دي. د مکول کلي ځایي اوسیدونکي وایي د امبرین کورنۍ ډېره کمزورې او پلار یې د بلوچستان په ګډاني سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلي ته را رسېدل دی. یاد دیوی دغه لومړی داسې پیښه ده چې یوه جینۍ یوازې په دې تور وجلې شوې چې د دویمې داسې جینۍ سره یې ملګرتیا وه چې هغه د خپلې خوښې د واده دپاره تښتېدلې او هم د دغه ملګرتیا په اساس یو ځایي جرګې امبرین ته سزا ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ایبټ آباد.
او استاد وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
په کال 2015 کې زیمبابوي کې د بشري حقوقو د ټولو نه لویه مسله د حکومت لخوا د غیر ځانو پی ایف ډلو د غړو او د اولسي معاشرې د کارکنانو د تختولو، د گرفتارولو، په دوی د الون بلون تیرولو، د دوی د بیزتای کولو، په دوی د ویرو ترهو تیرولو، د فوز لخوا د قانون د خپل خوښې د استعمالولو، د عدلیې د نامناسبه استعمالولو او په اولسي ازادو د بندیزونو لګولو وه. دا ټول معلومات د دنیا په مختلفو ملکونو کې د بشري حقونو د حالت په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې په تازه جاري شوي رپورټ کې لیک شوي دي. په ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې په زیمبابوي کې د بشري حقونو ډېرې نورې مسلې هم شته دي. د جیلونو حالت پکې ډېر خراب دی. حکومت د خلکو د جایدادونو نیو سلسله جاری ساتلې ده. د انتظامیه د سرکاري اثر رسوخ او عدلیه کې د مداخلت کولو او د حکومت لخوا د خلکو د ذاتي پردې د حقونو خلاف ورزي هغه شان کیږي. حکومت عام طور سره د مملکت د دفاعي اهلکارو یا د ځانو پی ایف د مرستیالانو د شر فساد کولو د حرکتونو په پلټنو کولو کې پاتې راغلی دی. سرکار د خلکو د بې دخل کولو په فارمونو او پټو، د کاروبار په ذاتي ځایونو او جایدادونو، د غیرقانونه ورننوتو او د بې ځایه جوړو دوکانونو او ودانو ړنګولو عملیات جاري ساتلي دي. د حکومت دننه بډې رشوتونه ښه ډاډه اخیستې کیږي. دین علاوه زیمبابوي کې د بشري حقونو په مسلو کې په ښځو د زور ظلم کېدو، په ماشومانو د تشدد کولو، د ښځو نارینو او د ماشومانو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د رسولو، په معذوره خلکو د زور ظلم کولو او کم شمېره مذهبي فرقو سره د فرق د سلوک کولو مسلې هم شاملې دي. حکومت د غیر سرکاري تنظیمونو یو شمېر غړي هم گرفتار کړي دي او په دوی زور ظلم کوي. حکومت هغه شان د مزدورانو په دستورو کې مداخلت کوي. حکومت د سرکاري فوزونو او د ځانو پی ایف د هغو مرستیالانو خلاف لنډ تنګ اقدامات کړي دي چې د بشري حقونو خلاف ورزی یې د لاسه شوي دي. خو د لویو خلکو د سزا نه د بچ پاتې کېدو مسله اوس هم په ځای موجوده ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان اف کیری خپله یو وینا کې ویلي دي چې د امریکې په شمول هر حکومت د بشري حقونو د حالت د ښه کولو جوګه دی. د دا خبره په ګوته کړله چې د کال 2015 د رپورټ مندرجات زموږ د دې لوز تازه کول دي چې د عالمی بشري حقونو تحفظ بکو او د حکومتونو د اولسي معاشرو احتساب ته د کینولو د امنناکو کوششونو به مرسته کو او دا چې د امن، ترقی، بشري حقونو او د جمهوریت د ودې دپاره به خپلو ملګرو سره کار جاري ساتو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درمنو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبری خپرونه هم پای ته ورسېدل. تاسو مو وړاندې یادونه کړې وه چې نن مشاعره ده او تاسو ته به زموږ همکار رحمان بونیری سې وړاندې کوي. دا مهال سټوډیو ته هم راغلی دي تاسو هم کولی شئ چې ګډون وکړئ په خبرونه کې او د دوی سره ملګری شئ. دغه خوندور مشاعره تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته ښه وخت پکې غواړم. ستړي مشئ او رحمان صاحب په خیر راغلی.
ډیره مننه تاسو.